سلامونه د آزادې رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل بشلی وایي په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو نوموړی زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میرمن بشلی پرون د افغانستان د سفر په پای کې همداراز وویل چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به ومومي که نه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او په نږدې راتلونکي کې به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د شرې پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شرې ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا حکومت غواړي د اوکراین پوځ ته پرمختللې وسلې ورکړي. ورځپاڼې نن د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې امریکا د خپلو اروپایي متحدانو په مرسته اوکراین ته نسبتا پرمختللې دفاع هوا رادارونه او نورې وسلې ورکړي. له بلې خوا روسیې خبرداری ورکړی چې د اوکراین په خاوره کې به د بهرنیانو د وسلو کاروانونه مشروع هدف وګڼي. او په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د نننیو انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربانګیلي بردی محمدوف څخه به واک په رسمي ډول د هغه زوی سردار ته انتقال شي. د بردی محمدوف تر څنګ 8 تنه نور کاندیدان هم انتخاباتو ته ولاړ دي، خو دوی ټول اوسني ولسمشر ته وفادار کسان دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19.5، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.15، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښ امکان د تودوخې لوړه درجه 15.14، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.9.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د طالبانو د عفو فرمان ستایلی، خو ویل هم له لویو ننګونو سره افغانستان مخامخ دی. بلخوا په کابل کې نن یو سیاسي ګوند د ښځو په پلوي سوله ییز لاریون وکړ.
موږ غواړو چې د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې د ښځو او د نجونو پر مخ خلاص شي.
په پنجشیر کې د یوه وژل شوي ځوان خپلوان له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. او په روزګان کې د پخواني حکومت یو قومندان وژل شوی.
دا د دې یو شخصي خصومت شخصي دښمني په وجه باندې وژل شوی دی.
بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولی. بلخوا روزګان ولایت د واکسین رضاکاران رسیدلی دي.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو ټول خبر سي چې د پولیو او د بشري واکسین راغلی دي.
نور مطالب هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونه د اوکراین پلازمینې کیف ته د نږدې کېدو په حال کې دي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل بشلی وایي چې په افغانستان کې نسبي سوله شته، خو باید نور زیات کار وشي. میرمن بشلی کابل ته د خپل سفر په پای کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د بشري تلفاتو تلفاتو په شمیر کې د پاموړ کموالی راغلی، خو وایي چې بشري ناورین او د بخښنې له عمومي فرمان څخه سرغړونې لا هم یو لوی ګواښ دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنرې کابل ته د خپل سفر لپاره وروسته ویلي په افغانستان کې نسبی سوله راغلی. مشال باشلا د جمعې په ورځ یوه اعلامیه کې ولیکل، د اګست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د جګړې له امله په وختونو کې مرګ ژوبله کې د پام وړ کمی راغلی، خو لا ډېر کار ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنرې په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین اندېښمنوونکی بللی او زیاتوي، له هرو دریو تنو یو یې په بیړني ډول خوړو ته اړتیا لري او غذایي خوندیتوب نه لري. د میرمن باشلا په خبره په افغانستان کې پیسو ته لاسرسی محدود دی او د بیروزګارۍ او کډوالۍ شمیره ډېره پورته ده. غلی باشلا که څه هم د بخښنې له عمومي فرمان هرکلی کوي، خو د خپل سري وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د میرمن باشلا په اعلامیه کې زیاته شوې، پر مخکنیو چارواکو له دې ډلې پر قاضیانو د بشري حقونو په فعالانو او خبریالانو بریدونه لا هم روان دي. معترضې ښځې او د هغوی د کورنۍ ځینې غړي چې په خپل سري ډول په جنوري میاشت کې ونیول شول، اوس بیرته آزاد شوي، خو له دوی سره شوی چلند په دې معنی ده چې نور په افغانستان کې د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره لاریون نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنره د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشخص میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کوي، هغه ډول چې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و سو وشي کولی چې د ښځو شکایتونه ثبت او تر چارواکو ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر واخلو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د وایان رسال انعام الله سمنګانی د طالبانو د رئیس الوزرا عالم رسال عبدالسلام حنفي سره د میرمن باشل د کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، اسلامي امارت د بشري حقونو ټولو هغو قوانینو ته ژمن دی چې له اسلام سره ټکر کې نه وي. حقوانان په کابل کې د موج تحول په نوم یو ګوند د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي سوله ییز لاریون کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته ښوونځیو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي حق ورکړي. د دې ګوند رهبری شورا غړی صبور بیات:
موږ غواړو چې د پانتونونو او مکتبونو دروازې د شازو او د جینو پر مخ خلاص شي. شازو باید صحي خدمات ته لاسرسی ولري. د شازو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابر شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنرې په خبره شوې اعلامیه کې هم له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې پر افغانستان خپل بندیزونه راکم او د افغانانو پانګه آزاد کړي څو اقتصادي خوځښت چټک شي. میرمن باشلوایی تر هغه چې افغانستان زیاتې بودیجې ته لاسرسی ونه لري، میلیونونه افغانان به هم دا ډول وځپل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنرې څرګندونې مو اورېده چې وایي په افغانستان کې له نسبی امنیت سره سره د طالبانو د مشر د بخښنې له عمومي فرمان څخه سرغړونې لا هم یو ګواښ دی. په پنجشیر کې د یوه وژل شوي ځوان خپلوان له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې ځوان د قتل قضیه وڅېړي. د بلال کورنۍ وایي چې دوی پر طالبانو باور نه لري، خو طالبان وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي او عملان به یې ونیسي. د بلال د وژنې په اړه خبرګونونه وروسته له هغه پرېدل چې د هغه د وژلو ویډیو پر ټولنیزو شبکو خپره شوه.
یوه ویډیو چې تازه پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې ښیي چې د بلال په نوم یو ځوان پر پنجشیر ولایت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې پر تنې د نیمه پوځي جامو د لرلو له امله وژل کیږي. اوس د بلال خپلوانو ازادي راډیو ته وویل بلال پوځي نه و او د پنجشیر ولایت د حصارک ولسوالۍ په منځني ښوونځي کې ښوونکی و. د هغه یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د مقاومت جبهه او مخکینی دولت سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د حصارک په منځني ښوونځي کې ښوونکی و. په دې وروستیو کې په ملت خاک سیمه کې ژوند کاوه. د حصارک ولسوالۍ په مسیر کې له طالبانو سره مخامخ شو. طالبانو پرته له کوم ثبوت څخه چې د مقاومت له جبهه او یا مخکینی دولت سره د اړیکې او یا د دې لپاره چې نظامی جامې په تنوي په شهادت ورسول.
له هغه وروسته کله چې د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو کاروونکو خبرګونونه راوپارېدل، د طالبانو د حکومت چارواکي د دغه پیښې په اړه د څېړنو خبره کوي او دا کړنه د قانون خلاف بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بلې دا ویډیو موږ هم ولیدله، څېړنې روانې دي. موضوع امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی، بیا به هغوی خپل راپور عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري، ځکه چې دا قتل کاملا غیر وسیلي او خپل سری دی. قاتل به محکمې ته وسپارل شي. هر څوک چې دی او هر څه یې چې کړي دي خدا ناسم کړ دی او باید محکمه په دې اړه پرېکړه وکړي. عاملین یې د څارلو او څېړنو په حال کې دي.
خو د بلال خپلوان وایي دوی د طالبانو په حکومت د عدالت د ټینګولو باور نه لري.
موږ د طالبانو له حکومت هیڅ نه غواړو او نه یې له حکومت راضي یو. موږ له ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د دې پیښې عاملان دې د قانون منګولو ته وسپاري.
د دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو ادارو طالبان تورن کړي چې د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته درناوی او ژمنتیا نه لري. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي ده.
د بلال په نوم په پنشیر کې د یو ځوان د وژنې او په دې اړه د کورنۍ او د طالبانو د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. په روزګان ولایت کې د پخواني پوځ د یوې پوستې قومندان وژل شوی دی. د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد اسف لازادی راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه او ویل چې پیښه تیره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې شوې ده، خو نوموړی وایي دا کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی او طالبان لاس نه پکې لري.
په امارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکښې دی. دا د دې یو شخصي خصومت، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ دستي خبر شو په دم باندې، بیا امنیتي کسان هم ورواستول سم مو مشوره کړو.
د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس همدارس وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د طالبانو د عمومي مشر د افیل فرمان څخه سرغړونه وکړي. خو د خاص روزګان ولسوالۍ د همدی سیمه یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د اختر محمد په نوم په تیر نظام کې د یوې امنیتي پوسې قومندان تیره شپه د خپلې کورنۍ د غړو په مخ کې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي چې ځینې ملکیان، ځینې د تیر حکومت سرتیری او ځینې سوداګر وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست په ټویټر د طالبانو له پلاوی سره د ترکیې په انتالیا ښار کې د خپلې کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې او همداراز د زده کړو او د حواله لارې د تجارتي سفرونو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې مشر یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي پرون د ترکیې په انتالیا ښار کې امریکایي چارواکو او د یو شمیر نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. ښاغلی وست په یو بل ټویټ کې د دې خبرې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي. د پوینه هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغانانو حضور باید پیاوړی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي متقی او د امریکا د ځانګړي استازي د کتنې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې او په هغه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. ښاغلی متقی د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت د جوړښت ننګه کړې، خو ویلي دي چې هڅې روانې دي په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات وړاندې شي. امیر خان متقی په کور دننه له طالبانو سره د مخالفو جبهو مقاومت هم رد کړ او ویل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې هیڅ راز وسلوال مخالف ځواک نشته.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا همشمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولی خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي په دې اړه وړاندوینه نشي کولای. ښاغلی متقی زیاته کړي وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړي، خو دا حکومت باید له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
امیر خان متقی ویلی اوسنی سرپرست حکومت چارخی مختوری او اوس هم حد سکوی چې په اقتصادي امنیتی او د بشری مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خود امیر خان متقی د سرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشری وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملاً له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وقته د طالبانو له رسیدو څه د پاتسه اوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفو څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. ښاغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې د دوی مخالف دي او له هیواده د باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې د دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی وو، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل، د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
د ترکیې له اناتولیا خبری آژانس سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د مرکې جزئیات مو اوریدل. په هلمند کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي ټپیان شوي دي. پیښه پرون ناوخته د هلمند د مرجې ولسوالۍ په دخت سیمه کې شوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي.
دغه زړه مرمۍ د ماشومانو په وساطت باندې کور ته راوړل شوې وه چې له بده مرغه بیا یې انفجار کړی دي، چې په پایله کې د دې کورنۍ اووه تنه ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان روغتون ته لېږدول شوي او تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د زړو مرمیو چاودنو پیښې په زیاتېدو دي او په تیرو څو میاشتو کې د ناچاودو مهماتو د انفجار په پیښو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي په تایوالي ورلسوالۍ کې د یوې ځوان نجلۍ او یو زلمي د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالرحمن بدري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوه کسان د نامشرو اړیکو د لرلو په تور د هغه کس لخوا وژل شوي چې اوس د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی.
تیره شپه په یولس بجو او څلویښتو دقیقو د تیوري ولسوالۍ د لالې سرخ سیمې یو اوسیدونکي داد محمد د شا قوسي زوی د انجلۍ او هلک وژلی دي او وروسته داد محمد نومی د ولسوالۍ د امنیه قمانداني لخوا ونیول شو.
د قمانداني ویان زیاته کړه چې قاتل د انجلۍ د کورنۍ له خپلوانو څخه دی. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په روزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیل پروژې عملی کوي. د یونیسف سیمه ایز مشر د روزګان له والی سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دا پروژې به په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پلی شي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف مسؤول ویلي په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي. هغه د روزګان له والی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پولیو واکسین ته چې اوس مهال سایټ په سایټ عملي کیږي د کور په کور تطبیق اجازه هم ورکړي. په دې لیدنه کې د روزګان والی حاجی داوود د یونیسف له مسؤلانو غوښتنه وکړه چې د روزګان د ولایتي روغتون د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو شی به وروسته به اسمت څاروان له څنور مطالبه سره ستاسو کوربوي، خو له هغه مخکې یو وروستای خبر چې د اوکراین د پلازمینی کیف په شمال لویدیځ څنډه کې سخت نښتې روانې دي. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې د روسیې د پلوي ځواکونو قطې اوس د کیف له مرکزی برخې سره یوازې 15 کیلومتره واټن لري او په عین حال کې د روسیې توپچی ځواک تر محاصرې لاندې سیمو باندې ډزې کوي. نن د اوکراین په څو ښارونو کې د بمباریو لپاره ځانګړي الارمونه وغږول شول او خلکو غوښتنه وشوه چې په پناځایونو کې پټ شي. د یو بل خبر لمخې روسي ځواکونو د کیف په جنوب کې د اوکراین یوه پوځي هوایی اډه په نښه کړې ده چې په نتیجه کې د الوت کرخه او د تیلو یوه زیرمه ویجاړه شوې او همداراز د وسلو یوه ډیپو کې لویه چاودنه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چوراو، دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکي وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي و چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغۍ رضا کاران دي چې تر شپږ میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمېر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې د خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي، ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلک او ماشومان د لوډ سپیکرونو لاره خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په امیر اختیار ریاست کې د پولیو د برخي مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او درې ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس په څلور ولسوالیو کې جریان لري، یعنی شروع شوی دی. د دې لپاره چې د توګه چې د دې ګټه یو کړو خو کمپاین نو باندې دې چې راشي مستشارام خلک وجه باندې نه پوهیږي بشری او بل د پولیو دی. دا د پیلو موږ کولای چې د پالیز لپاره د ماشومو د دوه دوه سره په خپل کې ځین چې راځي څلور ورفاری کې راوت را چې نه ورته په دې مرکز ترنکوټ په دوه کې جریان لري.
محمد زیتوی چې دا کمپاین به د ځل مسجد په مسجد نه بلکې سایت په سایت تر سره سي، یعنی لدی ورسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور غسی متور کلیسي چې خلک په خښکې ډیر راستوګه نه کوي. دا په داسيال کې د چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم په دغه ولایت کې په دې ورسته کې د ماشومان ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دیرشو پورې په شری ناروغۍ اخته ماشومان روړل کېږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیره او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عریضې او لیکونه ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغۍ د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت هوسیدونکو بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي، خوای چې یاد کمپاینونه باید مخکې تر سره سوي وای. دی وای په دغه ولایت کې د شری ناروغي په دې ورستي کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولي ورسول. دی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور تر سره سي. د ترینکوټ یو شمېر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وویل.
نو می حیدر دی شری کله نیول بیا د شپخانی د انتقالی حالت زین مشما د استوی چکل بیا د پچ په مرز باندې مختصوی بل اخر دغه شری د نورغی عمل خپل ژوندوم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوستا. خو خوشاله خو ډیر زی هڅه کړ چې دغه شری د نورغی د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای ست چې هغه مشما چې پچ وخلی یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوتر ته به یو اسانی دی چې هغه خويند یا هغه من چې مثلا نس کولای لاس رسې شپخانی هغه ولایتي روغتون ته دی یو داغه وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بد دغه شیر د روغی څخه د مشمان د تل او تل لپاره جوړ وسوي.
د دې کمپاین د واکسینګ د کمپاین شروع سي د جس خمر ډیر خوشاله زکه چې د شیر ناروغي وځ بي خې ډیر سوي ده. نو کچيري دا اوس خدي کو په مسجد په مسجد ګرځنه ک د دې دا کار یو کار و کی چې کور په کور وګرځنه د ټول دا به تر ده چې کور په کور وګرځنه.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې ورسته د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی. په دې ځای کې سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو سمسور، زرغون او ښکلی چاپیریال ولري. په دې اړه هم راپور لرو.
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نهاشانی است.
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دا یوازې د حکومتونو دنده نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي، نر ښځې، واړه او زاړه، ایمانی، افغاني او وطني وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي. هر سړی چې هر چیرې وس رسیږي یو نیالګی د کښېنوي.
بیستم هوت روز ملی نهالشانی است.
د کپ میاشتې شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملي ورځ ده. د دولت تر څنګ دی ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې دی ونډه واخلي او دا د یو فرهنګ جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد زرغون شي.
کشور ما سرسبز شوه.
شاغلی شعیب زیاتوي نه یوازې دا چې هر کس د یو نیالګی کښېنوي، بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي. دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاستې په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه. په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ریاستونو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو زرغون او ښکلی چاپیریال ولري. حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرستی. نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګ بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ، د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي.
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساحینه شروع مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تمرسوالیو پورې به دوام لري. د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی. ټول عامل منفع ځایونه، مکاتب، مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي.
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمواري نه، بلکې د ټولنې هر کس مسؤول دی ترڅو د چاپیریال ساتنې په اړه ایماني، وجداني او وطني دنده ادا کړي. ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنوو، د هغې ساتنه او پالنه وکړو، نو موږ به یو سمسور، ښکلی او زرغون چاپیریال ولرو چې سمسور، ښکلی او زرغون چاپیریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي، د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو، خو د جګړو، ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده.
برهار ولسوالی د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورور هغه مونږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته داسې وویل چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توضیح کړي. په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري. ته داسې وویل چې شپږ دېرش کاټونه به یا څو سوه کورنۍ له سره کم ورسوي. نو مونږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي. مونږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي. مونږ یو چاره امارات راغله، انشاءالله کار به وشي، خدای تعالی به مونږ باندې رحم وکړي. امارات چې راغله په مونږ باندې هر څه وتړله. وسلام.
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه، چارواکو څخه زابل ته پیغام پیژدم. نویب دی دغه کومې مرستې چې زابل ته راځي هغه ټولې په واسطو دي، یا په شناخت ویشل کېږي، د قوم له لحاظ ویشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې ویشل کېږي. زما د امارت له مسلین څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص چې هغه ولس زیات توجه وکړي، هغه غریبان له غربت سره مخ دي. نو دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلینو ته ورسېږي.
السلام علیکم ده زاخی راډیو ته وروره مرد دینی عالم په صفات باندې ګرځو چې موږ ته هغه کومه مناسبه خدمت وي هغه په فقهي کتابو کې وي او که په عربي کې وي او که داسې په نورو محاکمو کې وغیره دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسې د لارې باید موږ ته وظیفه میلاو شي د هلمند ولایاتو ته موږ خبره درسره کوو بیا که چیرې موږ سره تاسو مرکه غواړئ بیا په هغه وخت کې موږ کیدلی شو چې نوم درته مشخص کړو. السلام.